کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماشامنی خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هر کله کوم. افغان حکومت د ولسي جرګې لخوا د یولسو کاندید وزیرانو د باور رایې استایل دي. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هممهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تروسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه هم لرو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریس خاورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر په یوه دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسېد. راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسي جرګې د نننی اقدام چې له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم له ولسي جرګې دغه هیله کوله ځکه ورمعرفي شوي کاندید وزیران له ښې کاري سابقې او وړتیاو برخمن دي.
مود ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رایه ورکړله. زموږ هیله همدا وه چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
ولسی جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت لپاره وایس احمد برمک، د کرنې وزارت لپاره نصیر احمد دورانی، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد ګل اریوبي، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید طهماسی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری ته د باور رای ورکړه. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان ونتوانید چې حاضر وکیلانو ټاکلې د باور رای خپل کړي. افغان ولسمشر په یو دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسېد. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی به په دغه سفر کې چې یو دولتي پلاوی هم ورسره ملګرتیا کوي، د ازبکستان له ولسمشر او د دې هېواد له صدر اعظم سره وګوري او دواړه هېوادونه به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د خبر پاڼې له مخې په دغه سفر کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت په ګډون په یو شمېر برخو کې څو موافقې او د همکارۍ سندونه لاسلیک شي. اشرف غنی به د تاشکند او بخارا له ځینې تاریخي ځایونو کتنه وکړي او د بخارا په پوهنتون کې به یوه وینا هم وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازی وایي هېواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شي جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو نن سهار په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی هم په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سیمې خبرونه هم په یو نوي خبر سره پیلوي. راپورونه وایي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی. تر اوسه دغه د وژل کېدو خبره رسمه نه ده تایید شوې، خو د حوثي یاغیانو او یو شمېر نورو سرچینو د هغه د وژلو خبر ورکړی دی. صالح د یمن په روانه جګړه کې د سعودي عربستان د ملاتړي عبدالربو منصور هادي پر ضد جګړه مخته وړله. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هېواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې وکړې. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان له صدر اعظم سره د ماتیس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تم کېدو په مهال ویلي وو چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ور ولېږدوي او کنه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارد کوشنر د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه د دسمبر په 15 یا 16 یعنی په 2 ورځو کې پریکړه وکړي، خو له هغې مخکې په ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي رسنیو 3 ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کلکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه خپل خاور سره یو ځای کړي او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د 200 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه 100 د باور رای ورکړي. د افغان حکومت مرستیال وایي همدې اقدام هر کله کوي.
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې ارکلې کوم چې زموږ اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل.
افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ازبکستان ته ولاړ. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل
مستوقع به دایی چه که در سفر که نور طول فعالیتونه که پاکستان تشویق شده چه بالاخره تروریستان رو نقل خلاص وقتی
راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دغه هیواد د جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. نور مطالب هم لرو. د مجله مو تشپشنې مو بچو ده. ورځو د دې مجلې د سرموزو ته د افغانستان ولسی جرګې نن 11 نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانونو او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونه توانید چې د دغه جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس د ولسی جرګې د نننی اقدام هرکلی کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
ولسی جرګې د روانې اونۍ له پیل نه د یادو نوماند وزیرانو پروګرامونه واوریدل او د دوشنبه په ورځ ورته صندوقونه کېښودل او په سری ډول یې ورته رایه ورکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بریالی وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د رایه ورکونې د بهیر نتیجه داسې اعلان کړه. دیوی 12 نومان وزیران چې د حکومت له لوري ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، له ډلې 11 وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړ او د وزیرانو په توګه وپیژندل شول، خو له بده مرغه د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومان د نرګس نهان ونه توانېده چې 50 + 1 رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې 240 وکیلانو حضور درلود او د بریالیتوب لپاره نوماند وزیران اړول چې له ډلې د 114 وکیلانو د تایید رای خپله او 50 + 1 پوره کړي. دغه 12 نومان وزیران د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لولوري ولسی جرګې ته د تایید رای د خپلولو په هدف معرفي شوي وو. ښاغلي دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د جرګې له غړو یې وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره د کابینې د بشپړېدو په هدف دوی ته د باور رایه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رایه ورکړل. زموږ هیله همدا وه چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د نرګس نهان پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت لپاره بل نوماند وزیر او دغه شان د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډون سترې محکمې دالی شورا غړي هم د جرګې ته د رای ورکونې لپاره معرفي کړي. د حقوق حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسی جرګې دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پای ته رسیدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولي. خو وایي ولسی جرګې باید د قانون او پټرولیم وزارت نوماندې ته چې د دغه وزارت لپاره ښه پروګرامونه هم لرل د تایید رایه ورکړې وایي.
دوستانو لکه چې په راپور کې مو اوریدل، ولسی جرګې نن یوولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه، خو یوازینی کاندید وزیر چې د جرګې رایه خپله نه کړه د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان وه. د ښځو چارو یوې فعالې شبنم صالحي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د همدې اقدام په اړه داسې نظر ورکړ.
ولا زما لپاره خو ډېر د خفګان ځای دی که موږ دې طرح سودا وګورو چې دې وزیرې فیصله تجربه کاري په دې برخه کې نه درلوده. ډېری نارینه وو چې په خپلو برخو کې وزارانو هغو ته فیصله کاري تجربه یې نه درلوده. زه فکر کوم تر دا مېرمنه به له دغو وزیرانو چې کارسي تر هغو تر ډېرو به هم تعهد ډېرو هم به صداقت ډېرو هم به فیصله لوړې زده. ما وروسته ما سره احساس دا وړاندې کوم متاسفم د افغانستان د لوړې سطحې مدیریت ټاپ لیول منیجمنت کې 0.2% مېرمنې لرو.
د ښځو چارو یو فعال شبنم صالحي و دوستانو د همدې موضوع په اړه زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له تحلیلګرانو یونس فکور او خالد سادات سره هم خبرې پر کړې دي او د همدې دا همدا موضوع څېړلې ده. لومړی پوښتنه کړې ده چې د ولسی جرګې دغه اقدام به د حکومت پر کارونو څومره اغېز وکړي.
ما لپاره ډیره مهمه خبره د خیوک مطلب بحث ده. نه بده مرغ منغه وس دغه د ملي والد حکومت را پدی خو په هیڅ حالت کې منکه مکمله کابینه نه درلودلې. زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجی په مصرف کې د پرمختیاي پروګرامونو په مخبيول کې یمدارنګ هغه څه چې د اپوزيشن د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرسته پر حکومت باندې کلک انتقاد او لاغیر انتخاب خضراوتلو یو حالت دی. اما دا دی پوری اړه لري چې منګه دغه سنی وزیران چې معرفي کیږي دوی به څنګه کولای شي تر کومه کچه پوري کولای شي خپل بودیجه خصوصا پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده. پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابيږي په دې کې به مختلف شي.
بلې فکر سیب ساس په نظر باندې ولې سره دې چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سونه په څه کې و؟
یو خود وزیرانو لوړو چارواکو د لپاره په اساسي قانون کې هغه شرایط دي چې شي دي چې تحصیل دي نیک نوم دي شهرت دي محکمې باید نه ماره. په هغه کې زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي. ولې دا چې د دې حکومت ځنګ دي زما د نظر زه یو شرایط د دوی ترمنځ ناندریو اختلافات بولم دوی پر افراد او اشخاص نه سره جوړیږي.
بله مننه. ساده څه دې ته په پام سره چې حکومت لومړی ریاست جمهوریت دورې کابینه په ځان سره مثلا تل به دا ستونزې موجودې وي چې د کابینه غړي په ولسی جرګې په وختونه کوله چې معرفي کې او نه معرفي کې دل ډیر دل وزارتونو د سرپرستان لخوا یې درکدل. دې ته په پام سره آیا فکر کوي پراتلونکو کې راتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوری ریاست خلک به بیا ځلی مثلا سنی حکومتي چارواکو ته د ترایا ورکی؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یا دو کال پاتې ده په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولای شي فکر کوم چې ولست اراده به تخپل ولا شي. د ولست اراده د ولست اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري. ډیر مهمه خبر چې مال لپاره دغه ده چې روان وضعیت کې روان کړکچن وضعیت کې د کابینې په تکمیل کې د کابینې په وسنی وضعیت کې ولسی جرګه هم خپل قانوني مسولیتونه دې ته باید په خط په درنه سره باندې ګوري. له بده مرغه چې اوس حکومت او ولسی جرګه په تقابل کې دي. د ولسی جرګې اوسنی تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د وسنی وضعیت لپاره د درد بحث نه ده. دغه یو خند ده. زه امیدوارم ما زه هیله مند یم چې د روان وضعیت څخه پرواتو کې ټولې قوی خصوصا حکومت او ولسی جرګه دا باید د خپل مسولیت په ګډه توګه باندې تعریف کړي.
فکر سم په لاندې ډول درته وایي چې دغه درې کاندید ځیران د درې وزارتونو لپاره چې نری معرفي شوی کنه فکر کوي چې دلته بستونځ څه وی چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لاندې دی معرفي کړي.
ستونزه زما د نظر بیا شخصي ده او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتي.
ډېر ډېر مننه فکر سم مننه خغله صادق.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر هو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د افم پر سله شر پنځه څپه خبرونه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دغه سفر کې له ازبک چارواکو سره په بېلابېلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل دی وای ولسمشر به په دغه سفر کې له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا به خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي. ښاغلی مرتضوی وای د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، لوړو زده کړو، انرژۍ او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. ښاغلی مرتضوی دا هم وایي چې افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماتانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 3000 ټنو غنمو د انتقال تړونو په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیکیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو شی دی وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیکيږي خورا مهم دي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي وایي
د سفر رئیس جمهور
که ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونښلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
خبري مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ماتیس داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسله والو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي نن یو ځل بیا وسله والو طالبانو ته هغه خبرداری تکرار کړ چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنه نه نو له منځه به یوړل سي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي. ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. ماتیس په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دا دی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسله والو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلند نه دی بدل شوی. هغه همداراز وسله والو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنني نو به ځپل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداری تکرار کړ.
I support a message from the United States from NATO which
زه د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاته کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو چې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو، له افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ولکې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسوي د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حملې کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانېدو مخکې پرون په کویت کې وویل د له پاکستاني مشرانو څخه اورېدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي.
دوستانو، په همدې حال کې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تراوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. له کابل اکرام الله اکرام چې زیات راکوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم له ملاتړه لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د افغانستان او جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ټرمپ د اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپله د تروریزم پاللو پالیسي نه ده بدله کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان اوس هم د تروریستانو ملاتړ لري او دې پروسې ته دوام ورکوي. موږ ته وقفه بدایي چې په دغه سفر کې نور ټولو فعالیتونو کې پاکستان تشویق شي چې بالاخره د تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلکو او نړۍ سره یو ځای د تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری شي.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته رسېدلی او تمه ده چې نن دوشنبه به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې ویلي لازمه نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولې تمه یې ښکاره کړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ښاغلی میتس په تند لهجه ویلي وو امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. که څه هم په رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله یې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ له اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په توند لهجه خبرې ونه کړي، د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانه شي. دوی تر هغه وخت چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چې نن پاکستان ته ځي هغوی یعنی پاکستانیانو ته خبرداری ورنه کړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شو ازمایل تیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګرو باج اخیستی، خو له بده مرغه هیڅ وخت رښتینی نه دي پاتې شوي. که څه هم افغانستان او یو شمېر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړ هیواد بللی، خو پاکستاني چارواکو تل د اداره کړي ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان، امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل ښار د برېښنا په عمومي سب سټېشن کې به د یو نوي ترانسفارمر په نصبولو سره د کابل ښار په برېښنا کې 30% زیاتوالی راسي. دغه شرکت عملیاتي رئیس نن د آسیا پراختیا بانک په مالي مرسته د دغه ترانسفارمر د نصبولو زیربنایي چارې پیل کړې. پراختیا بانک رئیس وایي چې له افغانستان سره به د برېښنا رسولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په لږه موده کې به د کابل ښار د برېښنا رسولو په عمومي سب سټېشن کې د 160 میگا ولټ امپیر په ظرفیت یو نوی ترانسفارمر هم نصب شي. د دغه شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د چمتلې په عمومي سب سټېشن کې خبریالانو ته وویل د دغه ترانسفارمر په نصبېدو سره به د کابل ښار په برېښنا کې 33% زیاتوالی راشي.
ودانه یو سل شپیته امبیه چه دریس و شل امبیه سی ترانسفارمرون عمل نصب لرو او یو سل شپیته نولا اضافه که گی دامانا سی دری در سیسد از ظرفیت دی برد دی منگ لوده گی آینده کال تا با انشاءالله منگ سل و نیم سو مگاوات امکانات دی وارداتی برد لطریقه لطر سبسشن نولو.
خاغلی ناصری وویل د چمتلی د عمومی سبستیشن په نوی ترانسفارمر به د آسیایی پراختیایی بانک 9.6 میلیون ډالر ولګیږي. د دا هم وویل له دې سره به د کابل ښار د برېښنا 30% پارچوي 40% ته راټیټه شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو وویل دغه ترانسفارمر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا په سیستم کې چې د ارغندې له سیمې کابل ته رسیږي نصب شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک رئیس سیمیول تاموا وویل له افغانستان سره د برېښنا رسولو په سیستم کې د دوی د تیرو مرستو په دوام دغه نوې مرسته هم کوي.
So we at the Asian Development Bank are very happy that we can help.
آسیایی پراختیایی بانک او موږ خوښ یو چې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوو او دغه سبستیشن جوړو. موږ د برېښنا شرکت له همکارانو سره ګډ کار کوو چې دغه کارونه پر وخت بشپړ شي. هیله ده چې دغه پروژه له وخت مخکې بشپړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان او د تولیدي فابریکو مسؤلین تل د برېښنا له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سربیره په کابل ښار د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي لویو ښارونو ته څیرمه داسې سیمې هم شته چې اصلا برېښنا نه ده وررسېدلې. خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 1500 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا رسولو په یوې بلې پروژې هم کار روان دی چې له بشپړېدو سره به یې په راتلونکي کال کې لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم برېښنا ورسېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موږ ځو یوې نړیوالې موضوع ته. په یمن کې د حکومت ضد حوثي یاغیان ادعا کوي چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح یې وژلی دی. صالح په 2011 کال کې په عربي هیوادونو کې د پاڅونونو له پیل وروسته د خپلې دندې پرېښودو ته اړ سو، خو په هیواد کې پاتې سو او پر جریانونو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. احمد تکل همدا موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د دې موضوع په اړه جزئیات کړئ اورېدونکو ته.
مننه. علي عبدالله صالح چې د څه باندې 3 لسیزو لپاره د یمن د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د هیواد پر روانه جګړه کې مهم رول لري، د راپورونو له مخې د حوثي یاغیانو لخوا وژل شوی. د حوثي یاغیانو اړونده مسیره ټلویزیون د صالح مړینې ته د اشارې په ترڅ کې نن اعلان وکړ چې د یمن د خائنانو مشر ووژل شو. صالح تر تېرې اونۍ پورې له همدې ډلې، یعنی حوثي یاغیانو سره په ائتلاف کې شامل و. مسیره ټلویزیون نور جزئیات نه دی ورکړي، خو هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او علي عبدالله صالح یې پر ضد وسلواله مبارزه کوله هم د پخواني ولسمشر وژل کېدل تایید کړي. د حکومت یو چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي، هغه ویډیو اسوسییټډ پرس آژانس ته استولې چې یو شمېر کسان هغه مړی چې ظاهرا د صالح جسد دی لیږدوي او د الله اکبر نارې وهي. د دې ویډیو اصلیت او موثقوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. علي عبدالله صالح په 2011 کال کې وروسته له دې چې په تقریبا ټولو عربي هیوادونو کې ولسی پاڅونونه پیل شول، د خپلې دندې پرېښودو ته اړ شو، خو په هیواد کې دننه پاتې شو او پر جریاناتو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. په 2014 کال کې صالح ته وفادارو ځواکونو له حوثي یاغیانو سره د حکومت پر ضد لاس یو کړ. دا دوه ډلې وروسته په خپل منځي اختلافونو کې ښکېل شوې او د درنو جګړو په دوام بلاخره تېره اونۍ سره جلا شوې. د دوی د یووالي له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. دا نښتې پرون هم روانې وې او تېره شپه په داسې حال کې چې له یوې خوا په سنا کې د حوثیانو پر مرکزونو هوایي حملې کېدې او له بلې خوا د حوثي یاغیانو او صالح ته د پلوي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویګانو کې تېره کړه. د ایران د پلوي، حوثي او نورو هغو وسلوالو ډلو چې له صالح سره یې لاس یو کړی و په 2014 کال کې پلازمینه سنا ونیوله، خو حوثیانو د پلازمینې په شمال او صالح ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو او ځکه نو جګړې د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې شوې. بله،
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. د نن ورځې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفسو کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړې. د دې مجله پس ما همکار سلطان محمد سرار ترڅو
فریبا جان تشکر.